Ora de Gabar.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلاست د غرمه دولس بجېسوي زه ملالی بشیر دا پښتو خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه ځواکونه باید مجازات سي چې پرون ماښام یې د تحسن کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار واخیست. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د بګرام هوایی ډګر سره نږدې تیره شپه لس تنه افغان کارکوونکي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوي دي. په کابل کې تیره شپه د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړو کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل دي. او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د خلیج د سیمې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې پرون له سعودي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د بګرام هوایی میدان لس تنه افغان ملکی کارکوونکي د وسلوالو کسانو په یو کمین کې وچل شوي او دوه نور ټپیان دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قومندان علیزی احمدی دغه پیښه تاییدوي او وایي چې دغه کسان تېره شپه د خپل کار له ځایه د کور په لور روان و چې د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ په شاکه کلي کې د بګرام هوایی میدان ته نږدې سیمه ده د وسلوالو کسانو له یو کمین سره برابر شول. نوموړي زیاته کړه چې د دې پیښې مړي او ټپیان روغتون ته لېږدول شوي او د څېړنو لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. تر اوسه چا د دې پیښې او یا برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې تیره شپه د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښته شوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې هغه کسان باید چې تېره شپه د یو شمېر اعتراض کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو مسؤول دي باید مجازات شي. د اعتراض کوونکو لخوا ویل شوي دي چې پولیسو تېره شپه ناوخته د دوی د تحسن پر خیمه حمله وکړه او دوه کسان یې مړه او ته نورې زخمیان کړل. پولیس بیا وایي چې اعتراض کوونکو په ډله کې وسلوال کسانو او لاسي بمونه هم ورسره و. پروان خپرونه کې په دې اړه نور جزئیات اورئ. د جوجان له درزاب ولسوالۍ څخه رسېدلي رپورټونه وایي چې دغلته اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې تېره شپه د داعش وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پراخې نښتې پیل شوې وې. د درزاب سرپرست باز محمد داور ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوالو د ولسوالۍ یو شمېر سیمې نیولې او دوی دا مهال له درزاب څخه د داعش وسلوالو د شړلو لپاره پر امنیتي پلان کار کوي. د نوموړي په وینا په دې جګړو کې اته سرتیری وشل شوي دي، خو د سیمې خلک وایي چې ښایي د امنیتي سرتیرو د مرګ ژوبل شمېره زیاته وي. د درزاب سرپرست وایي چې په دې جګړه کې دیارلس داعش وسلوال هم وشل شوي دي. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د عملیاتو پر مهال د دوه طالب قومندانانو په ګډون درویشت وسلوال طالبان وژلي. د دغه ولایت د امنیت امیر عبدالقوي عمري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د روزګان د ولایت مرکز ترین کوټ شمال لور ته د افغان ګډ ځواکونو له لورې مځکني او هوایي عملیات کړي چې پر مهال یې اته وسلوال وژل شوي دي. ښاغلي عمري زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال یو کیلومتر سیمه له وسلوالو طالبانو نیولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورای. عراقی صدر اعظم حیدر الابادی د خلیج د سیمه هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې سعودي ته ورسید. ابادی به د دې سفر په ترڅ کې ایران او کویت ته هم سفر وکړي. د ابادی د سفر هدف د سعودي او عراق ترمنچ اکثریت د ایران ترمن عراق ترمنچ اکثریت وګړي شیعه مسلمانان دي د پخلاینې د امکان برابرول دي. د اقدام د عراق د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ پخلاینې ته هم لار هوارول شي. دا په تیر یو کال کې د سعودي له پادشاه ملک سلمان سره د عبادی دوهمه کتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو ګاونډیانو اړیکې له ایران سره د عراق د اتحاد له کبله کړکېچن شوي دي. عبادی ریاست ته روانېدو مخکې په بغداد کې د څرګندونو پر مهال د ایران او سعودي په اړیکو کې کړکېچ ته اشاره وکړه او ویل چې هیواد نه غواړي په کوم اړخ کې شامل شي. د اوکران ولسمشر پاترو پروشنکو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال جو بایدن سره کتنه کوي. له ډونالډ ټرمپ سره د پاترو پروشنکو د لومړنۍ مخامخ کتنه په داسې وخت کې کیږي چې ټاکل شوی د امریکا او روسیې جمهور رئیسان د جرمني په همبورګ کې سره وویني. د اوکران ولسمشر په داسې وخت کې سپینه ماڼۍ ته ځي چې د دې هیواد په ختیځ کې د اوکراین ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ له اوربند سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا د اوکراین د ختیځ په جګړو کې چې په 2014 کال کې پیل شوی دی تر اوسه پورې 1090 کسان وژل شوي دي. او له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیا د وتلو په باب رسمي خبرې پرون پیل شوې. د اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو د چارو وزیر ډیوډ ډیویس وایي تمه لري چې په خبرو کې به ښه نتیجه ترلاسه کړي. د اروپایي اتحادیې مرکچي مایکل بارنیر هم ویلي چې له دې اتحادیې څخه د برتانیې تدریجي او منظم وتل د دواړو خواوو لپاره مهم دي. د ښاغلي بارنر په وینا یوې ممکنې موافقې ته رسېدل تر دې ښه ده چې هیڅ موافقه ونشي. اکثرو برتانویانو د تېر کال د جون د میاشتې په ټول پښتنه کې له اروپایي اتحادیې څخه د خپل هیواد وتلو ته رای ورکړه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په کابل کې د تحسن کوونکو پر وړاندې د دولت عمل د توجیه وړ نه دی. د جوزجان ولایت درزاب ولسوالۍ د داعش سختریتو لخوا تر حمله لاندې راغلې ده. په دې اړه له سیمې نوي معلومات خپریږي. د کونړ والي وایي یو میاشت کېږي پر دغه ولایت د پاکستان د توپچي بریدونه کم سوي دي. د وارداتو او صادراتو په برخه کې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د ګټو په اړه معلومات لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې د هغه امریکایي محصل په اړه اورو چې په شمالي کوریا کې بندي و او وروسته لاره خوشي کېدو د کوما په حال کې پرون ماښام مړ سو. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسوس مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وايي چې د دولت لوري د تحسن کوونکو په وړاندې تر سره سوی عمل د توجیه وړ نه دی. د دې کمیسیون وایي بلال صدیقي وايي کوم کسان چې د تحسن کوونکو د مرګ جوبلې لامل سوی باید مجازات سي. په ورته وخت کې د کابل پولیس ویلي چې د تحسن کوونکو په منځ کې غیر مسؤول وسلوال وو او حتی دوی په لاسي بمونو مجهز وو. په دې اړه زموږ همکار اجمل تورمان د کابل په سټوډیو کې را سره دی. سلام تورمان صاحب، مهرباني وکړئ.
بلې ملالۍ جانې، تاسو او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل ورسته لږه چې ویل کیږي امنیتي ځواکونه غوښتل تیر شپه د کابل زنبخت څلولارې ته څیرمه د تحسن خیمه ټوله کړې. اول ته د دوړ لورې ترمنځ نښته شوې او دا چې د تحسن کوونکو په وینا د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه تحسن کوونکي وژل شوي او تن او ټپیان شوي دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه کسان چې په تحسن کوونکو یې ډزې کړې او دوی ته مرګ جوړه اړولې ده باید مجازات شي. د دې کمیسیون ویان بلال صدیقی د نن ازادي راډیو ته ویل چې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو هر غیر قانوني عمل غندي او د تحسن کوونکو په وړاندې د تیر شپې عمل د توجیه وړ نه دی. دی وایي کسان چې د تیر شپې د تحسن کوونکو د وژل کېدو او زخمي کېدو لامل شوي دي باید وپیژندل شي او د عدلي تعقیب په هدف تر څیړنې وشي. د دولت دغه ډول اقدامات چې له تحسن کوونکو سره په کوم جدیت برخورد وشو په هیڅ ډول د توجه وړ نه دی او موږ ته د منلو وړ نه دی. د هرات کټ تغیر رساخیز یو شمیر غړي وایي چې تیر شپه نږدې 12 بجې امنیتي ځواکونو په تحسن کوونکو حمله کړې او د دوی په وینا چې لامل یې دوه تحسن کوونکو وژل شوی او ته ټپیان دي او دوی وایي چې تر دې دمه د باید وایم چې تر دې دمه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت او د کابل امنیت قومندانۍ په ګډون هیڅ امنیتي ارګان په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د کابل د جنایي جرمونو په وړاندې مبارزې رئیس سالم الماس تیر شپه 3 بجې د ازادي رادیو له خبريال سره خبر کې ویلي چې هیڅ وسلوال پولیس ته تاسون کوونکو په وړاندې نو موجود د دې خبره د تاسون کوونکو په منځ کې غیر مسول وسلوال چې پلاسی بمونو هم سمبال ول موجود ول ټاکل شوی چې د حرکت تغیر راستاخیز په نوم تاسون کوونکو اوسوس یو خبری کانفرنس ته د خپل دریس په اړه معلومات ورکړي چې جزئیات به پر اترونکو خبرونه کې لته سره شریک کړو بل ملاله جانې
ډیر زیاته مننه تورمان صاحب اجمل تورمان و چې د کابل څخه د تحسن کوونکو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د نشټي په اړه معلومات راکول په کابل کې د تحسن کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نن ماښام د رامستسوي برخورد په تړاو بیا همدارس بیا اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو لکارپو کبیر رنجبر سره مرکه کړې ده اجمل تورمان له حقوقي اړخ له د څخه پښتنه کړې ده او د نظریه غوښتلې ده
ټول ستوند دغه سموارونه کې او ډیر نور نورې پیښې دي چې هغه له دې نه نشأت کوي چې موږ نو څو کولای چې قانون تطبیق کړو ټول اتباع د افغانستان حق لري د اساسي قانون پر اساس او د قانون د اجتماعات او د تظاهرات پر بنا دی هم اجتماع او کی هم مظاهره او کی او هم اعتصاب او کی دا د دوی یو طبيعي او اساسي حق دی مګر خپل قانون اساسي په همدغه ماده کې چې د حق ورکړ شوی دی او تر هغه دی چې د قانون پر بنا او قانون هم تصویب شوی دی قانون باندې باید ټول خپل سر خلاص کو د مثال په ډول یو مظاهره یا یو ناسته اجتماع باید پرته له صلاحي صلاح باید حمل نشي د همدغه پرونې شپې پیښې په اړه هم دولتي مقامات وایي چې دین صلاح او د دزې کړي دي هوایي دزې کړي دي یا ته ثقيل صلاح نه سبب کړي لاسي بګونو نه اگر ته اخیستل دي زه خبر نه یم زه هغه نه اصلا نه لرم دا یو ادعا ده کداغه شي خدای او ناروا کار دی ابو خالص د قانون دی او بل ډیره مهمه موضوع چې باید دغه خطسایر یا د ناس جای دا ټول باید لولاند نه قانون کې راغلي دي چې له امنیتي د محل امنیتي ورګنون سره باید تفاهم شي او هغه باندې توافق وشي
بلې رنګ پر سه اوس خو دغه سونځه پیښه شوې ده او کابل خاریان د اختر په درشل کې دي او دوی واقعا دغه سونځو د پیښو اندېخمن کړي دي اوس د سونځو د حواري لپاره باید څه وشي بل اخر د حل لاره څه ده
قانون تطبیق شي په هر باندې
قانون څه حکم کوي دلته رنجبر سي
قانون حکم کوي چې د شپخانه تر څنګ خیمه درول مخالف د قانون دی او دا تل په سلو کې باید اخواس دا چې څوک بغاوت کوي او بیا وایي زنا خو کېږم باید له هر وسایلو استفاده وشي ابتدایي وسایل دي چې هغه په قانون کې راغلي دي په قانون کې راغلي دي چې اول چی وسی دویم چی وسی دریم او بل اخر چی وسی غیر دغه خو بغاوت دنو بغاوت خو که څوک د نظام په مقابل کې کوي خو دغه یو حالت راځي چې اوس نیمایي د ښار د کابل فرض ده
تاسو د حقوق پو او سیاسي چارو کار پو حق کبیر رنجبر خبري اوریدلې چې په کابل کې د تاسون کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پرون ماښام د نشټو په اړه خبري کوله
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په یو نړیواله موضوع کې اورو چې اوټو رمبیر مرسو دغه 22 کلن امریکایي ځوان په شمالي کوریا کې شاوخوا یو نیم کال باند پدې تیر کړ چې ګواکې د یو بنر د تشتولو هڅه کوله رمبیر چې تیر اونۍ امریکا ته په کومه حالت کې انتقال شوی وو پرون شپه په سنسنټي کې مرسو سفی الله ستنکزی په دې اړه د نړیوالو اجانسونو راپورونه لوستي او د شپه په سټوډیو کې دی ستنکزی صاحب اوټو رمبیر څنګه مرسو مړینې څه خبرګونونه راپارولې دي
بله مننه دوشت کله نوټو ورمبیر چې د اوهایو په سنسنټی کې زیږیدل او پرون شپه وروسته له هغه عمر چې امریکا ته انتقال تر سم بستر شوی او هغه تیر او نه امریکا ته انتقال شوی او د 2014 کال په مارچ میاشت کې په شمالي کوریا کې په دی تور باندې چې ګوا کې یو بناري تختاو محاکمه شو په 15 کلونو باندې محکوم شو او همدارس په شاخه کارونو باندې له همغه تاریخ راځي د شمالي کوریا کې په کومه حالت کې وو د پلار پرون شپه تایید کړ چې هغه مړ شوی دی که څه هم علت یې په ډاګه نه کړ، خو ډاکټرانو ویلي دي چې د اوټو ورمیر مغزو سخته صدمه لیدلې وه، عضلاتو یې کار نه ورکاو، سترګې پرانیستې وي خو د چا خبرې نه شو اورېدلی، نه پوهېده چې څه وکړي. ډاکټرانو ویلي په داسې یو حالت کې چې مریض په څه نه پوهېږي، کېدای شي کلونه ژوندی وي خو او د بیرته ریکور یا د بیرته جوړېدو چانس یې کم دی. په شمالي کوریا کې اوټو ورمبیر په محاکمه کې دغه اقرار وکړ. البته ویل کېږي چې ډیری اقرارونه په شمالي کوریا کې په زور اخیستل کېږي له خلکو نه. هغه د اقرار وکړ چې د ژوند تر ټولو سخته غلطي یې کړې ده. همداراز باید ووایو چې د اوټو ورمبیر پلار فرید ورمبیر د براک اوباما اداره په دې ملامت کړل چې د زوی د خلاصون لپاره هڅه نه وکړي.
ستانکزی صاحب د خبرګونونو په اړه کراته وایست.
بله، د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا رژیم مستبد او ظالم رژیم بلل دی. ورسله هغه چې د اوټو ورمبیر مړینه تایید شوله، په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د ورمبیر مړینه سخت غمجن حالت بلل دی. ویلي دی چې د امریکایانو زړونه سخت په دې پیښې غمجن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي د ورمبیر کورنۍ داسې یو غمجن حالت کې ده چې بل هیڅ کورنۍ نشي درکولی. د ورمبیر د خوشکولو لپاره هم هڅې شوې وي، هڅو نتیجه ورکړه، خو په داسې حالت کې چې هغه په ډیر بد حالت کې امریکا ته انتقال شوی او بالاخره یې سا ورکړه.
ډیره زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د هغه امریکایي ځوان په اړه معلومات راکول چې د شمالي کوریا څخه له بنده را خوشې سوی و، خو د کوما په حالت کې پرون ماښام مړ سو. اوس ځو اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې د روان لمریز کال تر پایه به بیلابیلو هیوادونو ته د صادراتو په برخه کې زیاتوالی راشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د صادراتو د برخې مسؤول میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د دوی وړاندوینې کوي چې د 1996 کال تر پایه به 1,80,000 ټنه تازه میوه او دغه شان 1,000,000 متر مربع غالۍ بهر ته صادر کړي. نوموړی وایي چې تیر کال دوی بهر ته 1,50,000 ټنه تازه میوه لیږلې وه. پرون د ولسمشر لخوا د افغانستان او هند ترمنځ سوداګریز هوایي دهلیز هم پرانیستل شو. ښاغلی پوپل وایي چې د دغه هوایي دهلیز په پرانیستو سره به د افغانستان د صادراتو کچه 100 برابره لوړه شي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار وایي چې د هوا د تودښت له امله د افغانستان په کچه څه باندې 3,000 د اوبو کاریزونه وچ شوي دي. حامد هلمندي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اوبو د کاریزونو د وچېدو له امله بزګرانو او خلکو ته درانه اقتصادي زیانونه اوښتي دي. دی وایي چې د اوبو د کاریزونو د وچېدو له امله څه باندې 8,000 کسان د بیلابیلو سیمو څخه کډه شوي دي. د معلوماتو له مخې پخوا په ټول افغانستان کې 9,200 اوبو کاریزونه موجود ول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2,000 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,200 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 6.3 افغانۍ.
تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. اوس په ورسو جوزجان ولایت ته او د جوزجان ولایت درزه بولسواری په اړه به واورو چې د داعش سختري زله خوا تر حمله لاندې راغلی و. زموږ همکار مجیب رحمان حبیب زئی لسمی څخه زموږ سره راسر پر لیک دی او په دې اړه به راته معلومات راکړي. حبیب زئی صاحب سلام، د دغه پیښې په اړه نوي جزئیات څه دي او د تلفاتو په اړه کاورېدونکو ته وایست مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. تیره ورځ ماښام مهال وسلوالو د عیشانو د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ ډله ایز بریډ ترسره کړه چې د ځایي چارواکو د معلوماتو پر اساس په دې بریډ کې 8 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي دي او همدارنګه 3 تنه نور ټپیان دي. ما چې کومې خبرې د درزاب له سرپرست ولسوال باز محمد داور سره درلودې، هغه وویل چې بریټ تر 1200 دوام وکړ. لا هم د درزاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ کلابند ده په کې ځواکونه موثره دي، او د دې ترڅنګ په دې وسواله خوډب کې چې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شو تېر ورځ محکمه او تر دمه مهاله دوام پیدا کړ. اته دېرش تنه داعش وسلوال د محلي چارواکو په قول خاصتاً د درزاب ولسوالۍ د سرپرست په وینا چې اته دېرش تنه داعشان وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان دي. دوی افغان ځواکونه د نورو مرستندوی ځواکونو غوښتنه کوي، خو تر دمه مرستندوی ځواکونه سیمې ته نه دي ورغلي. لا هم جګړه دوام لري او افغان امنیتي ځواکونه موثره دي. بله،
ډېره زیاته مننه مجیب رحمان حبیب زی و چې د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ د حملې په اړه چې د داعش سخت دریځو لخوا سوې ده په دې اړه معلومات راکول. اوس څو د بګرام اډې د هغې حملې په اړه جزئیاتو لپاره چې وایي د بګرام اډې پر ملکي کارکوونکو د وسلوالو لخوا په حمله کې 10 ملکي کسان وژل سوي دي. په دې اړه راته احمد حنایش راسره پر لیکه دی. حنایش صاحب سلام. هنائش صاحب د دغه حمله په اړه نوی جزئیات راته بلې مهرباني وکړئ.
ورستنه جزئیات په دې اړه د دې چې هغه کسان چې په نخته کې وژل شوی دی هغه د سیمه ایز خلکو چې په پروګرام ولسوالۍ کې یو سوفیخیل منته سیکلی که آقای سیدیل کو او دی آقای هویت هم داده طول آقا کسان که نه لس کسان مر شوی دا وجل شوی دا آقای دا دمده کلی که او سیدیل که او او تروس هم سرچینه وایی چه دی آقای تحقیقات روانه دی چه روخانه که آقا کسان چه حمله کرده نخطه کرده آقای سوکه او سمره آقا کبوله شو وقت چه آقای پا بگرام آقای دگر که نزده شو او حمله ترسره که.
ډېر زیاته مننه احمد حنایش د بګرام اډې د هغې حملې په اړه راته معلومات راکول چې پر ملکي کارکوونکو وسلوالو حمله کړې ده او پکښې 10 کسان وژل سوي دي. اوس یو بل راپور لرو چې د کونړ والي وایي شاوخوا یوه میاشت کېږي چې په کونړ د پاکستانیانو پوځیانو لخوا د توپچي بریدونو کې کموالی راغلی دی، خو کومې کورنۍ چې د سویو بریدونو په له کبله له خپلو کورونو وتلې بېرته لا نه دي ستنې سوي. په دې اړه د روح الله انوري راپور اورو.
شاوخوا وو کال کېږي چې د پاکستان پوځ د کونړ په خاوره د توپونو درنې ګولې راولي چې له امله په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. په تیرو کلونو کې به د ژمي په موسم کې په دغو بریدونو کې کمی راتللو او په نورو موسمونو کې به هر ورځ د کونړ په دانګام ناړۍ شلتن مرورې سرکانو او خاص کونړ بې شمېره ګولې راویشتل کېدلې، خو اوس د کونړ والي وحید الله کلیم ځای چې له نږدې یوې میاشتې را په دېخوا په دغو بریدونو ازادي راډیو ته وویل کوم کسان چې د پاکستانیو پوځیانو د بریدونو له امله له خپلو سیمو راوتلي تر اوسه بیرته نه دي ستانه شوي. څوک نږدې ځایونو کې خپلوانو او دوستانو کره اوسیږي او زیاتې سرپناه نه لري. والي وایي دوی دغو بې کوره شوو کسانو سره یوه اندازه مرستې کړې، خو د هغوی ستونزې پرې نه شي حل کېدی.
او دموږ زیات مهاجرین خاص کونړ سرپناه ځینې ولسوالیو کې داخلي بې ځایه شوي مهاجرین درلوده چې هغې سره هم په وخت د NRC او نور مرستندوی موسسو د مهاجرینو د ریاست له طرفه مرسته شوې ده.
تر اوسه دا نه ده معلومه چې پاکستاني ځواکونه ولې د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي، خو کله چې هم د فرضي کرښې بلې غاړې ته کومه امنیتي ستونزه رامنځته شوې پاکستاني تور په افغانستان لګولې او ویلي دي چې د دوی وسلوال مخالفین له کونړ راغلي دي، خو افغان دولت همیشه دغه تورونه رد کړي او نړیوالو ته یې دا ښودلي چې د افغانستان وسلوالې مخالفې ډلې په پاکستان کې روزل کېږي او بیا د سترو او وړو حملو دپاره افغانستان ته راځي چې له امله یې بې شمېره بې ګناه افغانان خپل ژوند او اندامونه له لاسه ورکوي.
اوس د کابل چاپ ځینو رسنیو ته کتنه کوو چې نن یې کومو موضوعاتو ته پام کړی دی.
کابل چا بیلابیل ورسپانو په خپل نننۍ وګڼو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې د سرنګوالي او ځپلو په اړه تبصری کړی دی. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د داعش ډلې ځپلو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو د تورې بوړې سیمه د داعش جنگیالیو څخه پاکه کړې ده. ورسپانې د دفاع وزارت د ویان دولت وزیري له قوله لیکلي چې په دغه پوځي عملیاتو کې داعش وسلوالو ته سخت مرګ ژوبله رسېدلې ده. سرمقاله لیکونکي د تورې بوړې په ستراتیژیک اهمیت هم غږېدلې او لیکلي دي چې توره بوړه د وسلوالو لپاره یو خوندي پټنځای دی چې اوس د داعش له وجوده پاکه شوه. اصلاح دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې د افغان ځواکونو له لوري د داعش له وجوده د تورې بوړې پاکسازي یوه لویه لاسته راوړنه او دای دغه وسلوالې ډلې ته ستره ماتې بللې ده. سرمقاله لیکونکي وړاندیز کوي وړاندې لیکي هغه سیمې چې د وسلوالو له وجوده پاکیږي باید افغان امنیتي ځواکونه یې د دوامدار امنیت ساتلو په خاطر جدي تدابیر ولري. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې وړاندې هم امنیتي ځواکونو د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلواله ډله وځپله او د دغه ډلې مرکزونه یې له منځه یوړل، خو د وخت په تیریدلو سره دغه ډلې یو ځل بیا له فرصت نه په ګټې اخیستنې سر راپورته کړو او یو شمېر سیمې تر خپل واک لاندې راوستې. مسیر خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد په شدت ګام اخیستلو ته اړتیا ده او پکار ده چې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره ولسی ملاتړ راخپل شي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي چې خلک باید له داعشه رالرې کړی شي، نه دا چې دغه ډلې ته ورنږدې کړی شي، ځکه د سرمقالې لیکونکي د معلوماتو له مخې د شپې پوځي عملیات چې په وروستیو کې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې زیات شوي او ملکي وګړو ته هم پکې زیان اوښتی، د لیکوال په باور داعش ډلې ته د خلکو د ورنږدې کېدا لامل ګرځي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د داعش وسلوالې ډلې د ځپلو او لمنځوړلو لپاره د سیمې هیوادونو او نړۍ ګډې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. د مطلب لیکوال وړاندې لیکي له هغې پرته به د داعش ډلې له لاسه افغانستان نورې بدې ورځې هم وویني.
اوس هغه غږیز پیغامونه اورو چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلي دي.
پیغامونه او ځوابونه
بریا. السلام علیکم. زه د مشرانو صدا هیلرم چې افغانستان دا خپل ځوانان ته د کار زمینې برابرې کړي. خلک ورور د بل هیوادو ته روان دي، سوله یې په اوبو کې هر څه دا د بهر کار زمینه برابره شي.
کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله وامن راولي، ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي، ټول فسادونه ټول مشکلات له دې وطن ورکی.
دوستانو، همدا خبرې مې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت له ویان عبدالفتاح احمدزی سره شریکې کړې.
داسې نه ده چې چارواکي له هم په خپله ښاغلي ولسمشر په دې وخت کې بې تفاوت وي. په ټوله کې برنامې موجودې دي، دا یو ملي پروسه ده او په دې کې ټولې دولتي ادارې په دې کې مشترک کار کوي. او خوشبختانه دې ولرم چې ډېره ښه هماهنګي د ټولو دولتي ادارو ترمنځ رامنځته شوې ده. او د دې هماهنګي یوازینی علت چې موږ تاسو مثبت دوه به څو ګورو، موږ اوس دې ته یعنی ورسېدلو چې د بیکاري کچه پک سلنه راټیټه شوه.
دغو شمیرو ته زنګ ووهي او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 30 1 شپېته او بهرنی شمیره ده 0 40 22 14 45 15.
دا ازادي رادیو اوریدونکو، اوس له هغو پیغامونو څخه یو څو تاسو ته ولم چې تاسو ازادي رادیو ته رالېږلې دي. رحمت الله له بغلان څخه لیکلي دي چې د هند او افغانستان ترمنځ چې هوایی دهلیز پرانیستل سوی دی یو نیک کار دی او موږ یې هرکلی کوو. عبیدالله سروری د لغمان ولایت له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې دولت باید د علیشنګ ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي توجه وکړي، ځکه په دې وروستیو څو میاشتو کې د دې ولسوالۍ امنیت ډیر خراب سوی دی. بختالله مظلومیار له خوست ولایت څخه لیکلي چې د افغانستان او امریکا حکومتونه باید د داعشانو او طالبانو پر ضد په ټول افغانستان کې عملیات وکړي، لکه په ننګرهار کې چې عملیات وسول. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلي د افغانستان او هند ترمنځ هوایی دهلیز تایم او دا به د افغانستان اقتصاد ډیر پیاوړی کړي. او پاکستان ته به سخت توان ورسوي. جانان متسم له زابل ولایت څخه لیکلي دي چې له امریکا سره که د افغانستان غم وای نو پر پاکستان د فشار راوړي چې له داعش او نورو وسلوالو سره مرستې باندې کړي.
پاناسونیک کمپنی چې په خوایې لا د شیشې په شان د رون تلویزیون ابتدایي بیلګه نندارې ته وړاندې کړې وه، اوس بریالی شوی چې په خورا لوړ کیفیت دا ډول تلویزیون جوړ کړي. د دغه تلویزیون تصویر حتی په داسې حال کې چې شاته د تیز لمر وړانګې هم وي سم ښکاري. که یې تصویر ور تیاره کړئ، سکرین یې بیا هم دومره واضح او روښانه دی چې تقریبا له عامو تلویزیونونو سره یې توپیر نشي کړی. خو چې ګل شي بیا به د عادي شیشې په شان د تلویزیون شاته شیان درته ښکاري. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې د دغه تلویزیون د کیفیت د لا لوړولو لپاره لا څو کاله کار ته اړتیا ده. د پاناسونیک کمپنۍ وایي چې ممکن په درو کلونو کې دا ډول تلویزیون عام شي.
د ازادي راډیو د خبرونې نیمای تر رسیدلیو رضوان مراد د مهمو خبرونو سرچکی وړاندې کوي.
د بګرام هوایی اډې ته نږدې تیره شپه لس افغان ملکی کارکونکي د وسلوالو کسانو په یو کمین کې ووشل شول او دوه ټپیان دي. ځینې رپورټونه وایي چې وشل شوي کسان امنیتي ساتونکي وو. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په کابل کې تیره شپه د پولیسو او مزارچانو ترمنځ د پیښې په اړه به تحقیقات وشي او مسؤول کسان باید مجازات شي. تیره شپه د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ د هوایي د تحسن خیمې ته نږدې په تاوتریخوالي او نښتو کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د جوزیان ولایت د درزاب ولسوالۍ امنیتي مقامات وایي که کومکي ځواکونه ورته ونه رسیږي نو داس ولسوالۍ به د داعش وسلوالو لاسو ته ورشي. په درزاب کې له تیرې شپې راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. دا اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي تیره ورځ د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې د عملیاتو پر مهال د دوو طالب قمندانانو په ګډون درویشت وسلوال وژلي دي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی د خلیج د سیمه هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې له سعودي چارواکو سره خبرې کوي او هڅه کوي چې د ایران او سعودي ترمنځ کړکیچ کم کړي. د اوکران ولسمشر پترو پوروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د لومړي ځل لپاره د امریکا له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له مرستیال مایک پنس سره مخامخ کتنه کوي. او له اروپایي اتحادیې څخه د برتانیې د وتلو په باب رسمي خبرې پرون پیل شوې.
تاسو ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونی په دې برخه کې د روغتیا اونیز پروګرام وړاندې کیږي. په ګډه اورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشتانه دا خوش آمدید. شنونده های عزیز، امروز در مورد تکلیف یا دردهای معده صحبت میکنیم. بله دوست عزیز، در برنامه دکتر صایب روح الله فیض متخصص داخل مهمان ما هستند تا در این مورد معلومات بدن. اما قبل از اینکه دکتر صایب در مورد صحبت کنند، گزارش که در این مورد تهیه شده یک جا با هم بشنویم. میده عضو میانخالی، عضلاتی و حجمی از لوله گوارش است که لوبیا شکل می باشد و غذا پس از عبور از میری وارد میده می شود. غذا در میده به ذرات کوچک خورد می شود تا غذا بتواند در روده باریک جذب شود. در طول روز حدود 2 تا 3 لیتر اسید در میده ترشح می شود. دکتران متخصص می گویند که بیشترین عامل دردهای میده میکروب اچ پایلوری است که از طریق آب و غذای ملوث فرد مبتلا می گردد. دکتر عبدالرزاق متخصص داخلی عمومی در رابطه با اینکه یک فرد چگونه به میده دردی مبتلا می شود می گوید.
بیشترین اسباب التهاب میده و زخم میده را یک میکروب از بنام اچ پایلوری که تقریبا در حدود 90% اسباب التهاب و زخم میده را تشکیل می دهد و همچنان یک تعداد فاکتورهای دیگه است که هم باعث افزایش اسید و یا تیزاب میده می شود. من جمله دواهای درد است، مثلا دوای دیکلوفیناک و بروفین و پایرکسیکام که در بازار سودا می شود، الکل و همچنان یک تعداد موادی که ترکیبش مواد نایتریتی باشه او است سگرت میشه که تکالیف روانی که باعث از افزایش تیزاب معده میشه که منجر به بالاخره به التهاب و زخم معده میشه.
دکتر عبدالرزاق میگوید استفاده از الکل سگرت نیز سبب دردهای معده از جمله التهاب معده، زخم معده، سوء هاضمه، بلند رفتن اسید معده و خونریزی معده نزد افراد میگردد. با گفته وی افراد بیشتر از سنین 18 الی 40 سال به تکالیف معده مبتلا میشوند و تکالیف معده نزد اطفال بسیار اندک است. با گفته دکتران متخصص در بیشتر موارد درد معده قابل درمان است، اما در صورت مشاهده درد ناگهانی شدید و طولانی همراه با دفع خون یا سرفه یا استفراغ باید بلافاصله به دکتر مراجعه کنید. دکتر عبدالرزاق در رابطه با راه های تداوی دردهای معده چنین میگوید:
زمانی که اگر سببش همین میکروب که به نام اچ پایلوری یاد میشه ای باشه، این تداوی بالخاصه داره. هر کسی مشکل داره به نزد یک دکتر داخله مراجعه کنه. این میکروب از 10 تا 14 روز یک کورس تداوی داره که بالاخره این میکروب که از بین رفت مشکلات معده برطرف میشه. با کسایی که همچنان مواجه با مشکل معده است از غذاهای مخرش، مثلا مرچ و دیگر مسالجات و غذاهای بریان شده، شیر، ترکاری خام، چیزایی که باعث این میشه که اسید و یا تیزاب معده را افرازش بیشتر میشه و از این غذاها جلوگیری.
دکتر عبدالرزاق از مردم میخواهد تا از خوردن دواهای خودسر، غذاهای سرخ شده و تند، سگرت و الکل خودداری نمایند تا معده آنان به تکالیف مختلف مبتلا نگردد. خب شنونده عزیز، گزارش یک جا با هم شنیدیم در رابطه با تکلیف معده بود. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد اینکه معده چی است و در بدن چی کار را انجام میده برای شنونده های ما یک معلومات بدین، بفرمایید.
و سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. در قسمت امراض معده، اگر یک بحث بسیار بزرگ است، اما از نظر ماه مبارک رمضان مشکلات را که ایجاد میشه امروز بحث خود کردیم. قسمی که دکتر صبر رضاق هم در گزارش که شما تهیه کرده بودین گفتن، یک عضو مجوف عضلی است که مسئول هضم و ذخیره مواد غذایی است، که تا زمانی که مواد غذایی گرفته شده از دهن و مری به اینجا میرسد، تا زمانی که هضم میشه اینجا ذخیره میشه و یک ذخیره گاهی بسیار بزرگ و مناسب در طول سیستم هضم است. بعد غذای هضم شده به طرف روده ها خال داده میشه و در اینجا است که مواد غذایی که بر بدن کار آمده است از جذب میشه و بعدن مواد اضافی از اون اطراح میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما وطن دوست صاحب روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خانم و علیکم السلام.
افغانستان ولا سلام کوم. ما دکتر ته نه پوښتنه نه ده چې دا شپه کله یا څه کله مدت کې چې ما ته
و درست برادر ما چندین سال است که از مشکلات معده و استفراغات اینا شکایت دارن. تداویای را دریافت کردن، اما به خاطر از اینکه قطعی از تداویای خودم نتیجه نگرفتن، باید یک سلسله معاینات پیشون انجام شود. از جمله فاکتورهای خطر باید پیشون ارزیابی شود که آیا مثلا استفاده از سگرت، استفاده از دواهای درد برای مشکلات دیگه دارن یا ندارن، در پالوی از شیوه زندگیشون چه قسم است، آیا شیوه زندگیشون برای یک تغذیه سالم برابر است یا نیست، و یا ارزیابی شوه همشون میکروب اچ پایلوری پیشون جستجو شوه. در غیر صورت اگر مشکلشون بازم در این خصوص منفی می باشه، باز بعدن باید معاینات متممه مثل اندوسکوپی شوه تا که مشکلشون دریافت و مورد تداوی قرار بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. علائم دردای معده چی است؟ چطور یک شخص احساس کنه کمی درد از معده است؟
خب یک دردی که در قسمت فوقانی شکم در قسمت وسطی با وجود میه و معمولا با گرفتن غذا ارتباط می داشته باشه، یا ای که در زمان گرسنگی ایجاد میشه، یا ای که بلا وقفه بعد از گرفتن غذا ایجاد میشه و توأم با اعراض علائم دیگه سیستم هاضمه می باشه. تاریخچه طولانی از این مشکلات می باشه. با یک غذایی که نامتعادل است ارتباط داره، حتما تاریخچه استفاده غذای نامتعادل داره مریض، و ممکن است با دلبدی یا استفراغات و این مشکلات دیگه همراه باشه. اما در صورتی که این مشکل بسیار پیشرفته باشه، از یک حالت بدهضمی ساده پیشتر بره، دلبدی و استفراغات شدید و حتی خونریزی های سیستم معده مایی که سبب خونریزی از دهن با استفراغات، دردای بسیار شدید، خون در مواد غایطه، و این مشکلاتی است که یا دردای شدیدی که از اثر پارگی خود یا سرخ شدن معده به وجود میاد، اینا میتونه از یک رنج بسیار از یک محدودی خرد تا بسیار بزرگ متفاوت باشه.
برادر ما عبدالفواد از لوگر روی خط هستند. سلام علیکم فواد جان.
سلام علیکم دکتر صاحب، خوب هستین؟
وعلیکم السلام.
دکتر صاحب من یک مشکل دارم، وقتی که میجا دارم تکلیف میده تکلیف یعنی خفای پای میجا یعنی یه خیلی صرف میده که بشه بخط میان گذار مثلا مور اینی مجادای خب
برادر ما صحبت کردن، اگرچه سنشون جوان معلوم میشد و مشکلات شکر و اینا در پیششون قابل حدس نیست زیادتر، اما بازم این سوزش کف پا زیادتر مسائل عصبی را در بر داره که میتونه با استرس های روزمره ارتباط داشته باشه و اینا زیادتر اونقدر ارتباط بسیار صمیمی با امراض معده نداره. اما اگر اینا متوجه میشن که سوزش خارج در پوست در تمام بدنشون بعد از گرفتن غذای خاصی مثل مغزیات، مثل مثلا غذایی که بیشتر مثل مرچ اینا اشاره کردن، اگر متوجه هستن که با اینا افزایش کسب میکنه، بهتر است که از اون غذا پرهیز بکنن. اما در صورتی که مشکلشون اذیتشون میکنه، یک بار به دکتر سبای داخلی اعصاب یا داخلی عمومی مراجعه بکنن که یک سلسله معاینات پیشون انجام شده. در صورتی که مشکل صحی نداشتن، بیشتر به یک بحث عصبی برمیگرده و اون قابل تداوی است.
سلامت باشین دکتر صاحب. تیزاب معده چی است؟ اسید معده که اکثریت مردم میرواج است که اسید معده این بالاست چیز خوردن نمیدین، چطور به وجود میاد و درد یعنی خطرناک است؟ چه رقم از درد است؟
خب اینطور است که تیزاب معده خو یک جزء سیستم فیزیولوژیک بدن است که او به خاطر هضم غذا ضرورت بدن است و اینجا غدوات در سر معده وجود داره که مسئول افراز غدوات افراز اسید یا تیزاب هستند که در تحت کنترل سیستم عصبی اینا افراز میشه، سبب هضم مواد در معده میشن، مخصوصا پروتئین ها در معده از اثر از انمی موجودیت اسید اینا پارچه و توته میشن و هضم میشن، بعدن به شکل یک جوس یا گاستریک جوس یا جوس معده که کاملا یکسان و منحل است داخل امعا یا روده میشه و از اونجا جذب صورت میگیره. دیگه تقریبا 2 تا 3 لیتر اسیدی که در ظرف 24 ساعت افراز میشه یک ضرورت فیزیولوژیک بدن است. اما بعضی وقتا اگر قسمی که پیشتر گفتیم استفاده غذای نامتعادل، غذای سرخ شده یا هاوی مرچ زیاد باشه یا ای که مثلا پرخوری بیش از حد شوه، این باعث میشه یا ای که امو زمان کافی برای هضم غذا ایجاد نشه. مثلا یک نفر غذا استفاده کرد، حداقل 2 تا 3 ساعت باید زمان بته برای معده خود تا که غذایی که داخل معده شده ای به پروسس بره هضم شوه. اما امی که بلا وقفه 10 دقیقه بعد دیگه غذا میگیره، 15 دقیقه بعد دیگه غذا میگیره، در حقیقت همون پروسه قبلی را که در حال تکمیل شدن بود همون را صدمه میزنه و ای را به تاخیر میندازه. وقتی به تاخیر افتاد، اسید دیگه که جدیدا افراز میشه در اینجا ضرورت است به خاطر غذای جدید، اینی باعث میشه که فشار داخل معده زیاد شوه و یک رفلوکس یا برگشت اسید و محتوی که داخل معده است این دوباره به طرف مری ایجاد شوه و باعث از این میشه که مخاط مری و معده متفاوت است و در اونجا اونقدر سیستم دفاعی که در داخل معده است در مری نیست. از اون خاطر یک احساس سوزش سر دل بعد از یک رفلوکس یا برگشت اسید در پشت استخوان سینه احساس میشه که ممکن است با میکروب که اچ پایلوری، ممکن است با افزایش اسید ناشی از استفاده از رژیم غذایی نامتعادل یا از مثلا کسایی هستند که بعد از اینکه غذا استفاده کردن بلاوقفه استراحت میکنن که باعث میشه فشار داخل معده زیاد است و این باعث برگشت محتوی معده به طرف بالا میشه. از این خاطر توصیه طبابت این است که کسی که غذا استفاده کرد حداقل 2 تا 3 ساعت باید استراحت نکنه تا زمان که تخلیه معده صورت بگیره. از این خاطر اگر زمینه ایجاد شوه که غذا برگشت کنه به طرف بالا و یا محتوی اسیدی بالا برگشت کنه، اونو در صورت است که باعث بدهضمی و مشکلات سوزش سر دل اینا میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. التهاب معده چی است و چگونه تداوی میشه؟ آیا یک تکلیف دائمی باشه در وجود شخص یا با تداوی برطرف میشه؟
خب نخیر، التهاب معده خو یک حالت است که قبلا هم خدمتتون عرض کردم که یک لایه پوششی و محافظتی در جدار داخلی خود از این کیسه که به نام معده یاد میشه وجود داره و این معنی میشه که امی اسیدی که در داخل معده قرار داره خود معده را و انساجی که در بیرون از معده قرار داره اونا را تخریب نکنه. به خاطر از اینکه ما شما میفهم ثقیل ترین غذا را گوشت اینا را معده میتونه که توته و پارچه بکنه و او را هضم بکنه. همین قسم اگر این اسید بیرون شوه از این پوشش محافظتی، این ممکن است که سبب هضم داخل خود اعضای داخلی بدن شوه. از این خاطر این لایه که وجود داره اگر یک زمان این لایه پوششی به التهاب معرض میشه، این یک حالت گاسترایتیس یا التهاب معده نامیده میشه و این پیشتر هم براتون گفتم عوامل مختلف از استفاده از دواهای ضد درد و میکروب اچ پایلوری و دیگه استرس و استفاده از سیگارت و الکل اینا گرفته تا به مشکلات اضافه تر از او میشه که قابل تداوی باشه و قابل برگشت.
این زخم معده خطرناک است.
خب زخم معده باید تا تداوی قرار بگیره و در صورتی که
چطور یک شخص بفهمه زخم معده داره، یعنی دردش مشابه به دردای دیگه معده است یا تفاوت داره؟
خب زخم معده در حقیقت دو نوع است، یکی نوع گاستریکش است و دیگه نوع دیودینال است که گاستریک در قسمت های بالاتر معده است و دیودینال در قسمت آخری معده قرار داره. در این دو رقم زخم میتونه به وجود بیاد و این به غذا ارتباط داره. در صورتی که اگر فرد با گرسنگی مواجه میشه و غذا نمیگیره و درد پیدا میکنه، زیادتر حتمی نیست که حتما زخم باشه، ممکن حالت بدهضمی باشه، اما اگر سر خود زخم صحبت بکنیم در جریان گرسنگی اگر درد بسیار شدید ایجاد میشه، این نشانه از یک زخم دیودینال است که این در زمان گرسنگی ایجاد میشه و یک درد بسیار شدید میباشه، طاقت فرسا است و در صورتی که غذا میگیره شخص، این درد دوباره خاموش میشه. یکی از خوبی های ماه مبارک رمضان همی است که یک استیجنگ غذایی واضح صورت میگیره، یک مدت طولانی فرد بدون غذا است و معده‌اش خالی است. اگر در این مدت زمان درد پیدا میشه، تقریبا به مو زخمای دیودینال جاتر فکر میشه و از طرف دیگه غذا گرفتن نمیتونه، قبلا مجبور بود غذا بگیره، حالا فعلا روزه است غذا گرفتن نمیتونه، این مجبور میشه که به دکتر مراجعه بکنه و سبب تشخیص زخم شوه. زخم دیگری که پیشتر براتون گفتم بعد از گرفتن غذا ایجاد میشه، در این صورت است که بعد از افطار اگر شخص در استیج دوم که عبارت از اخذ غذای است، اگر مصاب درد میشه، این ممکن است به دکتر بکشونش و بعدا تثبیت شوه که زخم میاد.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما باور از ولایت هلمند در خط هستند. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ ساعتتون خوب، بفرمایید.
شکر کنید خوشتو خوب مزدنی از الاخر صاحب ما مشکل دقا دیده لقا میدیه سفلیب داشت از من نلارم که از اختر سوارزم در از میاد ای شیره که شاقه سردستی پیدا که نسی دوائی نو داره کرده چه آقا از ما میاده پا آله که از ما در این پیدا کنم
خسر
رقم گولی
خبزیت لره؟
یو رقم گولی جخرمی که دو خواهده دو واری را دو بگیله دو نو داشه بسر موای زمی سر گرد کلی دی در تل در پار پر رولی سر بیره درسلو گولی
درست. تاسو چه از من لری سر رقم مشکل لری دی میدی سوزش درد لری که قبضیت گوندی؟
یه سوزش نست
قبضیتی؟
یه سوزش نست چه روری و چه واس بس کیبا اینچ پدوش اولا تشنار تولر نسم مشکل نلرم در رقم کمی گوندی و خلالی نکیم وسایم کنیم بیاد
تاسو باید دکتر تمراجعه او که اوسی اوسه ماینات تاسو لپاره پکار د قبضیت دلایل چې ولید تاسو پیدا شو وای د بعضی هورمونی مشکلات دی، بعضی مشکلات خپل کلمو کې چې تاسو د نن اوله تول شي چې داسې مشکلات تاسو رشته دی کنه، او بل تاسو غذایی رژیم باید اصلاح شي، اوبه باید زیات استفاده کړئ، هغه خوړو باید زیات استفاده کړئ چې هغه کې فایبري مثلا د ترکاری باب او نور میوجات دغه کې فایبر زیات دی، تاسو فایبر زیات استفاده که چهره جذب کیگی نخوده غایته مواد حجم زیادوی، نو کچیر تاسو دست مواد غذا استفاده و که او غایته مواد حجم زیاد چین و او به زیاد پوست که تاسو در دقیق مشکل حل شی، کچیر بیا حل نشو دکتر تم مراجعه و که انشالله تاسو مشکل در پاره ماینات کوی او روز دقیقا دواور کوی انشالله دی سر بخشی.
سلامت باشین دکتر سی. برادر ما اسدالله و افاز ولایت هلمند روی خط هستند. سلام علیکم برادر.
سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام دکتر
گفتم
دا
خیلی دارم شنگ کم دکتر که آور ولی من شنگ است. سه مشکل ازیاد کوی، سه مشکل ازیاد
دی؟ میاد درد که بس دا زغب بانی رای لدی دا تیزا و دی سبا لدی دا غب بانی رای لدی
شفاخانه‌های زیاد وجود داره برادر ما میتونن در اونجا مراجعه بکنن یا در غیر صورت اگر واقعا تداویایی که در محلشون قابل دسترس است استفاده کردن و بازم به مشکل دچار هستن میشه به کابل مراجعه کنن و امکانات زیاد داره ما در شفاخانه جمهوریت به خاطر تداوی امراض هاضمه داریم از جمله اندوسکوپی و تداویای اختصاصی است که میشه به کابل مراجعه کنن تا اینکه در قسمت تداوی مریضشون کمکشون کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در مورد ازی بگوین که ورم یا پوندیدگی معده چی از اکثریت کسایی که امراشون برخورد دادن میکنن میگن دکتر سربا گفته تشخیص شمی بوده این چی است چی نمای بیماری
گردن مونمو التهاب وقتی که در یک جای تحسس میکنه سبب تجمع اوجرات التهابی و پوندیدگی دست ها هم میشه که به شکل عامیانه اگر میفهمید که در جامعه ما شما یک جامعه سنتی است و به خاطر از اینکه مریض قناعتش فراهم شوه یا مشکلش به یک الفاظ ساده تر برش بیان شوه اونم التهاب میداره به شکل ورم میده شاید بعض دکتر سبا برشون گفته باشه چیز قابل لاعلاج نیست و قابل تداوی است.
دکتر سب شخصی که مبتلا به بیماری های میده یا درد های میده آیا دوامدار باید دوا بگیرن یا توسط رژیم غذایی میتونن و دردشون تسکین بشه یا دردشون خوب شه؟
خب این برمیگرده به چند مسئله. یک مسئله ای است که شخص باید ریسک فاکتورهایی که قابل اصلاح است را باید دور بسازه، از جمله استفاده از سیگارت، استفاده از الکل و مثلا رژیم غذایی مناسب استفاده بکنن. رژیم غذایی که باعث تخریش معده میشه از او باید پرهیز بکنن. اگر وزنشان زیاد است و فشار داخل شکمشان زیاد است یا باعث میشه که اسید بعد بالا رجعت پیدا بکنه از پرخوری جلوگیری بکنن، وزن خود کاهش بدن. در صورتی که عامل میکروبی داشته باشه او میکروب باید تداوی شوه و در صورتی که اگر مشکل داشته باشد در یک مدت زمان محدود زمانی دوا استفاده میکنه بجز از یک تعداد بسیار نادر امراض است که اونا باید دائم دوا استفاده کنن. اما دوای دائم معده هم مشکلات خود داره و سبب عوارض ناخواسته میشه، از جمله کمبود آهن، کم خونی، فقر آهن است که از جمله در تداویایی که به خاطر زیاد اسید معده استفاده میشه اگر بر سالها استفاده شوه باعث از این میشه که آهن که در غذا ما شما استفاده میکنیم جذب نشه، که جذب نشود سبب کم خونی اگرچه مریض غذای متعادل میگیره اما بازم کم خون میشه. از اون خاطر دوای دائمی هم جا نداره.
بله تشکر دکتر صاحب. برادر ما فضل هادی وردک از ولایت میدان وردک رو خط هستن. بله سلام علیکم وردک صاحب.
سلام منم قبول که دکتر صاحب تام سلام بنو یما.
دیو
یو درې څلور ورځې کې چې مې دې مشکل پیدا کړای دی درد کو مخ کې درد نه لرلو خو په دارو جې په میاش کې دا یو درې څلور ورځې کې چې دا مشکل ته پیدا شوی.
ها درد دې څومره دی؟ زیات شدید دی که داسې برابر
یاره دکتر صاحب؟ نه دی شدید نه دی، معمولی درد خو دا دل مونږ دیګر دی څلور یو درې بجو نه شروع کی چې څومره ډوډۍ نه خوړلې چې ډوډۍ خو هم بیا آرامېږي.
زبدوالې کانګ ور سره نه لري؟
نه نه هیچ چای نه لرم. مخکې مې دا تکلیف نه و، دا غیر درې څلور ورځې کې لږ تروشه او مرچک مې
خود است که مشکل می واخستل ان شاء الله خبر
کنید.
خودشان هم اقرار کردن که استفاده از غذای اسیدی و غذای سرخ شده استفاده کردن که باعث تخریش معده شده. از جمله ما میخوایم این موضوعات کم کم میخوایم سرش صحبت بکنیم. یک تعداد مردم ما هستند که اینا میگه زمانی که افطار میشه خوش دارن که تمام غذای که آماده شده برشان یا غذای تند و تیز استفاده بکنن یا تمام غذا رو یک جای بخورن، که خود از این باعث میشه که یک بدهضمی ایجاد شوه. بهتر است که در زمان افطار از یک مقدار غذای کم استفاده شود و یک غذای سبک با خرما استفاده شود. بعد از نماز شام به یک وقفه میشه که غذای شب بعد نوشیدن بکنن. استفاده از غذایی که مثلا سرخ شده است، بریان است، استفاده از غذایی که ماوی مرچ است یا غذایی است که پروسس شده است، کنسرو است، از این غذاها کوشش کن. نوشابه ها هستند گازدار، از این چیزا باید اینا پرهیز بکنن تا اینکه در جریان ماه مبارک رمضان به مشکل مواجه نشن. مشکل از برادرم ان شاء الله اونقدر شدید نیست، اینا میتونن
سیرات بعد پریزیشان
بوده، اما بازم به خاطر از اینکه از نظر دور نمونم بهتر است که یک بار نزد دکتر مراجعه کنن. در صورتی که اگه اونا لازم دیدن معاینات را برشان توصیه خود کردن.
سلامت باشین دکتر صاحب. میشه در رابطه با این بگوین که آیا زخم میده مثلا زیاد شوه نیاز به عمل جراحی داره، باز با عمل جراحی خوب میشه یا خیر؟
خب در صورتی که زخمای به وجود آمده در میده اگر واقعا زخم تثبیت شده باشه توسط معاینات و واقعا زخم وجود داشته باشه عاملش باید پیدا شوه. اگر قسمی که دکتر پیشتر هم گفته بودن اگر عاملش میکروب باشه باید میکروب تداوی شه. وقتی که میکروب تداوی شد ذریعه دوای کاهش دهنده اسید زمینه مساعد میشه به ترمیم نسج معده و ریسک فاکتورهایی که ترمیم به تاخیر میندازه از او باید جلوگیری شوه. در پولیش اگر واقعا زخم متعدد می باشه و زخم ها یا مثلا سبب سوراخ شدن معده میشه در این صورت واقعا به جراحی نیاز میشه، اما در اکثر واقعات زخم های معده توسط تداوی طبی قابل علاج بوده و اون فاکتورهای خطر باید ازش دوری.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما جنتگل از ولایت قندهار روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم سلام. خوشتون یاد خیریه؟
تشکر سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
ما یو سینسر مرکی در میده در درست دیر پا تکلیف که
میده درد کوی؟ زبدوال اینه لری؟
بله میده درد سر لری تب سرائی
سو بوده کی گیچی در میده درد پیدا کرده؟ سو بوده کی؟
یار تقریبا یو کال به کې پاکستان ته نن دوه ده
په خواسخه وزن خو زیات کم شوی نه دی په خواسخه خو وزن دی زیات کم شوی نه دی
یار تقریبا د شپږ کال وی وزن خامخا کم دی
نه د په خوانم دغه یو کال کې ډیر وزن خو نه دی بایللی
یا پلمو ټول څه ویني ورک دی ویني کم متکل اوس دا غوینه چې مرخه څومره کې شو اوس نه یا غدا
سوالشان گرفتم.
بله، سوالشان تا جایی گرفتم. اکثرا دستنین بلند ایم اجدار دهنده است، ای دردا و مخصوصا که با کمخونی قسم که اشاره کردن اگر همراه باشه، معاینات زیادتر کار داره و به خاطر از اینکه من نمیخوام اینا رو به تشویش بکنم اما در صورتی که دستنین بلند مشکلات ایجاد میشه و با کمخونی همراه می باشه بهتر است.
میره پشتو بگویم برادر شنونده من پشتو بود.
در ورور دستیده چه مورسن جگدا او هم دوینه کم پیدا کرده نو بهتر داده چې د میدی د واینه بغیر تاسو باید یو څه معاینات دلته کابل کې خپل ولایت کې ډاکټر صاحبان ته لاړ شي شفاخانه ته منظم شفاخانه ته لاړ شي یعنی چې معاینات ورته وشي او که ضرورت چې پایپ واچول شي میده کې هلته وګوري چې خدای نه خواسته کوم زخم یا کوم دانه کوم بل شی نه ځکه چې عمر زیات دی او ویني کموالی هم پیدا شوی دی نو بهتر هم داده چې حتما باید معاینات ورته وکړي چې میدی پایپ میده کې چاول شي او ګوري چې مشکل زیات نه خدای نه خواست
سلامت باشین ډاکټر صاحب امی تکلیفای میده در کدام سن بیشتر میباشه زیات میشه در اون سن
این برمیگرده به جامعه های مختلف
بله.
به
جامعه فرهنگ های مختلف
بله. در جامعه ما شما خب در قسم که پیشتر ډاکټر صاحب رضاق هم اشاره داشتن در سنین جوانی و متوسطی مشکلات زیاد است بنابر استفاده فرهنگ غربی که فعلا حاکم است استفاده از غذای فست فود است غذای پایسی یا غذای مرشدار است که از این چیزها زیاد استفاده می شود جوان ها معمولا از سگرت و فضل خدا در جامعه ما کمتر است از الکل در بیرون استفاده می کنند اینها زمینه مساعد ایجاد می کنند در خانم هایی که حامله هستند اینا اون فشار داخل شکمشان اینا جوان می باشند معمولا و فشار داخل شکم بیشتر می شود و ممکن است سبب رفلکس اسید به بالا شود در می سن زیادتر است اگر در سنین بالا پیدا می شود که او هم نادر نیست زیادتر باید به مشکلات جدیتر فکر شود و به خاطر معاینات بیشتر لازم است
بله.
یعنی اگر در یک نزد کهنسال یا کسی که سن بزرگ دارن اگر این مشکلات پیدا میشه باید بسیار جدی تر گرفته شود نسبت به جوان
بله تشکر دکتر سه برادر ما فیروز از وردک روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
خوب هستین ساعتان خوب بفرمایید
خیر از فیروز وردک خبر کوم
مهربانی
ما د میډیا د تکلیف لیدرو کالونه یو تقریبا 2 سال مخکې د میډیا ټی بی او د ما پاکستان د لارمل د میټیسونو و دلته چې واخه سابو یا بل نه چې کوم څه تر کله شي وخره مې اوریږي نو د دې ما مې دلته چې بلغم باندې کنه ما اشتیام کم چې دې تر مې وزنم کم شي
او اسال مې اسال مې ورسره
اسال دې کم اسال مې ورسره د دې مې چې درد راکوي
د دې تی بي
ډېر مې نه ته
د تی بي دوا د سومو د لپاره وخورل د تی بي دوا د سومو د لپاره د استفاده وکړل
تی بي دوا تقریبا شپږ مې سره ډېر و دي اتو مې سره په دې مې نه ته کړو هغه تکلیف
ځخه تاسو ورور داسې کار وکړي ځکه چې د دغه د هضمي توبرکلوز چې میډي مایي سیستم کې توبرکلوز چې کله پیدا کیږي همدا د دوامدار سالاتو یو دلیل دی او تاسو اوس هم د دغه مشکلات نه شکایت لرئ نو ډاکټر صاحبان چې تاسو ته کچیر ویلې چې دا مشکل د ختم شوی او د معاینات او شواهد پر بنسټ درته ویلې چې ختم شوی دی نو شاید که د میډي بد هضمي یا کوم بل مشکل بلري هغه د پاره به خاص معاینات د میکروب د پاره بکې او دوا به د میډي واخلي او نور مغه پرهیز چې ډاکټر صاحبان درته ویلې مغه به مراد کړي کچيري بيدای سالات د زیات دی او سالات لري ورسره وزن دی ورسره کمیږي ورس په ورس مشکلات درته پیدا کیږي نو بهتر هم داده چې یو ور بیا د مغه د طبي له خاطر به تل سره باید معاینات وکړي کچيري هغه مشکل د حل شوې نه ځکه چې بعضي توبرکلوز حالتونه دي چې دوا سره مقاومت کوي او د بل کټګوري دوا ته ضرورت پیدا کیږي نو تاسو یو ور حتما بیا هم د معاینات تکمیل که کچیر اغا مرز دی پادشوی بیا دوا باید واخلی
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب چون در لحظه آخری برنامه قرار داره میشه توصیه تانه بخاطر از این که چطور میتریم از این مبتلا شدن به مشکلات میده مخصوصا در ماه رمضان جلوگیری کنیم یک توصیه داشته باشین به مردم
خب بسیار خلاصه که وقت برنامه تانه نگیرم فقط از چند مسئله که باید بسیار زیاد پرهیز صورت بگیره که گفتیم غذای سرخ شده است غذایی که آوی اسید است غذایی که پروسس شده است مخصوصا غذایی که با رومی یک جا پخته میشه و پروسس میشه میشه و ذخیره و نگهداری میشه که مواد نگهدارنده در وجود داره. اگر از کنسروا اینا در جریان ماه مبارک رمضان استفاده شود، ممکن است که سبب مشکلات معده شود. غذای بسیار شیرین، بسیار پرخوری، استفاده از سیگارت به تعقیب افطار و اینا کلش ممکن است که سبب مشکلات معده شود. و چند مسئله دیگه است که شما او را باید رعایت بکنیم. یک نوشیدنی است که غیر اسیدی باشه، مثلا آب، شیر، این نوشیدنی است که مثلا بهتر است استفاده بکنن و میشه که غذاهایی را که استفاده بکنن که به مقدار کم و دفعات زیاد استفاده بکنن. و اگر متوجه میشن که یک درد شدید احساس میکنن و سابقا مشکلات داشتن، باید هر چیز تر پیش دکتر مراجعه بکنن تا که اگر مشکلات به وجود آمده وجود داشته باشه اون را در پی اصلاحش شون.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدین. از دکتر صاحب روح الله فیض متخصص داخله که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا ازانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا زمامین زمازانا خواستا افغانستانا دی بلال خوگا ازانا دی ملال یا